اکنون ساعت 8 صبح به وقت کابل است. صفی الله استانکزی در استودیو است. سلام و خوش آمدید.
دیره مننه کام مصطفی صدیقی، وقت به افغانستان که توجه شوی. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبري یاوري، د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایی بریدونو زیاتوالی د هغو سیمو په نیولو کې مرسته کړې چې پخوا له مخالفینو سره وي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری تر حکومت ضد مظاهرو وروسته بالاخره پرون د خپلې استعفا اعلان وکړ. نور مهم مسایل هم لرو په دویمه برخه کې. به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. مهم خبرونه سرته کې، د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې، حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. پوره خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې، حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. ښاغلي عبدالله دغه خبرې پرون ماښام په کابل کې د ترکیې د جمهوریت د تأسیس د نشپیتمې کلیزې په مناسبت جوړو مراسمو ته وکړې.
در حالی که در شب روز انتخابات کلی
داسې وخت چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې د خلکو ټول پام رایو ته وي، بیا هم د افغانستان د وګړو اصلي لومړیتوب چې سوله ده باید هیڅکله له یاده ونه باسو. هغه سوله چې مشري او مالکیت یې د افغانانو په لاس کې وي،
حاکمیتش با مردم، مالکیتش با مردم افغانستان باشد.
د افغانستان اجرائیه رئیس د سولې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون وویل د سولې خبرې هغه وخت پیلېدای شي چې لومړی طالبان د یوې میاشتې لپاره اوربند وکړي. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په ناړې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دی د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي. د سولې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خواشینی دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنې خویندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو مژغ دی چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغسې بریدونه مخه ونیسي.
اخو د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی، افغان حکومت ډیورند فرضي کرښې ته پر نږدې سمو د پاکستانی پوځیانو راکټي بریدونه د بین المللي قوانینو ښکاره نقص بولي او هغه په شدت محکوموي. د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره بیا افغان پوځ تورن کړی چې په پاکستان باندې هوارونه توغوي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې دا شوي چې د کونړ له ناړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او پنځه عام خلک ټپیان شوي. د کونړ چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان له لوري په بریدونو کې درې ښځې په لومړۍ ورځ وژل شوي وي او څلور نور ملکیان هم ټپیان وو. د پاکستان یوې محکمې په بخښنې سره یو بل داخلي خبر هم، د جوزجان ولایت امنیه قمندان وایي په یو چاودنه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. سمونیال عبدالواحد وجدان ازادي راډیو ته وویل په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په مردیان ولسوالۍ کې شوي دولس ملکیان ټپیان شوي دي.
یک موټر
فلانکوچ
کې نو مملو از مواد انفجارات
داخل شو. فلانکوچ دوله موټر چې د طالبانو لخوا پکې منفجره مواد ځای پر ځای شي وو او غوښتل په لو لارو او پوسټو کې ورڅخه کار واخلي. د مردیانو لسوالۍ د جنگل اریخ کلی په بازار کې چاودلې ده. په پیښه کې د دښمن لاس تنه وجل شوی او د سیمې په شاوخوا کې ملکیان ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په تخار کې د پرونی پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ذبیح الله مجاهد چزان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټوټر لیکلي، د جوزجان ولایت د اقچې ولسوالۍ په بالای سار کې وویشت سرتیري وژلې دي. د جوزجان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پاکستان یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دغه پریکړه داسې وخت اعلان کړه چې نه شپېته کلن شریف ته د ورکړل شوي لنډمهاله ضمانت موده په ختمېدو وه. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د مطبوعاتو او خپرونو ځانګړې مرستیالې فردوس عاشق ایوان پرون په دې اړه وویل، میا صاحب کی بگڑتی صحت کی وہ جو رپورٹس، میا صاحب د خراب صحی وظیفہ په اساس دا پریکړه شوې ده. موږ پوره لمن یو چې میا صاحب خپل علاج وکړي په کوم مقصد چې هغه ته حکم ورکړل شوی. هله دا ژر تر ژره صحت مند شي،
وہ جلد از جلد صحت مند ہوں گے.
نواز شریف د اداري فساد په تور په 2 کاله بند محکوم شوی. د اکتوبر په 1 د صحي وضعیت د خرابېدو له کبله روغتون ته ولېږدول شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف دا مهال د ختیځ ښار لاهور په یو روغتون کې بستر دی. کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایي. کرملین د کیوبا د ولسمشر میګل دایاس کانل وینا ژباړلې چې پرونی له موسکو د باندې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال ویلي هغه ویلي د کیوبا په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو تهاجم په زیاتېدو دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیې تل د کیوبا خپلواک دریځ او مستقل سیاست ته ځانګړی تمایل لرلی. روسیا وایي کور جنگلیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتړ بشپړ کړي. روسیا وایي دا کار د انخری او موسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې اړه پرون سه شنبه په انقره کې وویل، زموږ د معلوماتو له مخې روسیې زموږ چارواکو ته دا پیغام ورکړی چې سیمې له تروریستي ډلو کاملا تصفیه شوې دي. ترکیه د کوردانو پر برابرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعې یا وای پی جی تروریستي ډله ګڼي. د روسیې دفاع وزارت د روسیې د یوه عالي رتبه پوځي چارواکي چې کار یې په سوریه متمرکز دی خبري راخیستي چې ویلي دي د کورد ملیشاو 34,000 غړي له خپلو وسلو او مهماتو سره یوځای له ضرب الاجل سره سم له خوندي ساحله وتلي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دوه خبرونو د بیا اوریدلو لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د هوایي بریدونو زیاتوالی له دوی سره مرسته کړې ده چې ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
هوایی برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې و هغه باید دوباره آزاد شي.
د کورونیو بیزای شو کډوالو پاړه هم چې له سختو کړاوونو سره لاس او گریوان دي تاسو ته یو مفصل راپور خبرو. او د هموري چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری په دغه هیواد کې تر حکومت ضد مظاهره ورسته خپل استعفا اعلان وکړ.
استعالتي حطها بتصرف فخامه الرئيس وكل اللبنانيين
لخبل مقامه استيفاء وركوم او پديړب لميشل عون ولسمشر سره خبري کوم مقام او زي مهمه نه ده لبنان مهمه ده. نور مهم مسائل هم لرو. د پروگرام په دویمه برخه کې به ازادي اوریدونکو اونې خبرونه درته خبره کړو. لا تونا نه دقیقې تیرې دي. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایي حملو زیاتېدل د سیمو په تصفیه کې ګټور تمام شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه راپور ښیي چې امریکایي ځواکونو 13 سپتمبر میاشت په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 40 هوایي حملې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځمکنیو عملیاتو کې تر ډېره افغان ځواکونه برخه لري، خو په هوایي بریدونو کې بهرني ځواکونه ورسره مرسته کوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه ارقام ښیي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې 13 سپتمبر میاشت ورځې څه کم 40 هوایي حملې کړې دي. دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په سپتمبر میاشت کې د هوایي حملو شمیر 1,113 رسیږي، حال دا چې په اګست میاشت کې د دغو هوایي حملو شمیر 810 ته رسېدی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا حملې د دې لپاره سیوی چې پرې نښول سي افغانستان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې القاعده او نورو تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې خپلې هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په 13 سپتمبر میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر پر 9 دغه مذاکرې وروسته له هغې لغوه اعلان کړې چې تر دې مخکې وسلولو طالبانو په کابل کې د یوې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په هغه حمله کې 12 کسان وژل سوي وو چې یو پکې امریکایي سرتیری وو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانو پوځي عملیاتو کې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه برخه لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل بهرني ځواکونه په هوایي عملیاتو کې همکاري کوي.
په دې وروستۍ کې په ډېری ولایتونو کې موږ مشترک عملیات درلودل. عملیاتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونه، دفاع وزارت، داخلي وزارت او د امنیت عمومي ریاست، همداراز په هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې وو هغه باید دوباره آزاد شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې خبرلانو ته ویلي وو د سولې د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته دوی په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت د پام وړ زیات کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی خپل پوځي عملیات په تیرو شپږ میاشتو کې شدید کړي چې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي
تاسو ولیدل په تیرو شپږو میاشتو کې موږ ته ولیدلو چې دیارلس ولسوالۍ د دښمن له تصرفه موږ آزادي کړو. اوس په سیمه کې دفاعي او امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې په هوایي حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هغه راپور کې چې د رواني اکتوبر میاشتې پر 18 خپور سوی راغلی، د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 پورې په هوایي حملو کې 590 ملکیان وژل سوي او 306 تنه نور ټپیان سوي چې د 2013 میلادي کال د همدې مودې په نسبت 28% زیاتوالی شي. خو د افغانستان حکومت په وار وار ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان د دولت وسلوال مخالفان دي چې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې کورنۍ بېځایه شوي کډوال وایي چې له سختو تکلیفونو کړاوونو سره مخ دي. دغه کورنۍ وایي د ژمي پر رسیدو لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په وینا د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه په لکونه کسان د جګړو له امله بېځایه شوي دي. ناجی ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
جمیله لدری و رز و روز تخپل و بچیانو تا گرم دوده او خواره تیاروی.
نن غرمه تا ده بچان ده پار پخوما دیر جراغانی وک ده پل پتاتی را پخاکم او ده پتاتی ور پخواما ماشوان بخیر بندی جاری.
وای ډیر کله وچه ډوډۍ هم په دسترخوان نه وي.
دغه ډوډۍ چې دغه ماشومان په دغه په جنګ په جنجال خوري دغه خو جړای دغه خو بغاری وي په هغه نه مریږي. لا شپاتی تیر سی بیا دغه سی ناری او چې غاری دغه ته موږ نو مد کړی چای د سمج نه سورانی والی په لمې د شي خو موږ سره کې نه دلی دلی پر دغه ماشومان پر جنگ.
د شپګو بچو مور سلویخ کلنه جمیله له هلمند ولایت څخه د کابل په کارتینو کې د کډوالو کمپ ته بي ځای شوې ده. دا وایي جګړو ورڅخه د کورنۍ اته غړي اخیستي دي.
ما ژوندونه به دغه دغه د اکام عینې پکښه شهید اوسو، زما د اکا لور پکښه شهید اوسو، زما خاله پکښه شهید اوسو. وګر سره کې مې د خوشحالي ورځ په دا علمن کې موږ نه ولیدل، نه مې د خوشحالي ډوډۍ پکښه خوړلې ده. دغه په غلا په دغه په مرمو په د مرمۍ باندې دغه کېدل جنگ په مسجد د جنگ صدا او تشته دلورالو. دغه په دغه لاله کې چې موږ راتښتو سلو پنځدانې مشیدان سو په دغه په سروونو رنګو چې موږ د دغه علمن د ثبوت شته دلورالو.
د جمیلې میړه بوټ ګنډونکی یا موچی دی چې په خبرې د ورځې 50 تر 100 افغانیو ګټي. دغه کورنۍ وایي د ژمي پر رسیدو سره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
دغه د ژمي رااله دغه ماشومان د ستپیژ چې ولکه د خاشه لرو چې موږ یې ورکو، وړه موږ نه لرو، بوټ موږ نه لرو، د نور هغه نور پس پرېږده چې موږ نه لرو. دغه ماشومان د کچې ته ولاړ لکه کاغذان ټوله کې دغه چای پرای شو ډوډۍ پتخو لام کاغذان دغه خلک پر پیرس د کچریس د پستیاخ راځي دغه کاغذان مټولوي.
د کابل ښار په کارتینو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه راکډه شوي نږدې 300 بیزای شوي کورنۍ ژوند کوي چې له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د دې کمپ قومي مشر میر حمزه وایي
دوست وخت پر موږ باندې راغلی دی چې خلک مالی دلی دی چې د لسو کالو انجلۍ خرڅه کړې ده. موږ باندې یو شی نه غواړو، موږ کور غواړو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان سید عبدالباسط انصاري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه 3,095,050 کسان د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. دغه وزارت وایي بې ځایه شوي کسان تر ډېره له هلمند، کونړ، ننګرهار، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو څخه راغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې زیاتوي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې په سلو کې 85 یې له 18 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. له دې شمېر څخه د شپږو سرپرستي د جمیلې او د دې د بوټګنډونکي خاوند په غاړه ده چې د دوی په خبره د سبا لري او د بېګا نه لري. نورې کورنۍ هم شاید ورته ستونزې او کیسې ولري چې هر یو یې اورېدل او ورته رسېدل غواړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو یو راپور ته چې زموږ خبریال اجمل آریان له کندوزه را لېږلی دی. په کندوز کې د سوداګرو ټولنې او دغه راز د سوداګرۍ او پانګونې اتاق وایي په دغه ولایت کې د لوړ امنیتي ګواښونو، انسان تښتونې، پیښو زیاتوالي، غیر قانوني اخاذیو او دغه راز د کندوز شیرخان بندر او کندوز کابل پر لوی لارې د موجوده ناامنیو له کبله په کندوز کې 80% په اقتصادي فعالیتونو کې کموالی راغلی دی. اجمل آریان په دې اړه له کندوزه یو راپور را لېږلی.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي، ځکه د ملکي پروازونو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسېدونکي نصیر احمد احسانمن په دې اړه وویل:
افراد ملکي ته اندازې یک جرأت خدا میکنند، ولی افراد کې وابسته به دولت هستند اینا
ملکی وګړي ترې وحده پوری جرأت کوي چې پر دغه لارې تګ راتګ وکړي، خو هغه کسان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار کوي جرأت نه کوي چې د کندز بغلان پر لارې سفر وکړي. دوی زیاتوي چې د کندز بغلان پر لوی لارې د لوړ امنیتي ګواښونو موجودیت له کبله زیات شمېر خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای، ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهداف پسې ګرځي. په کندز کې وطن ملي سوداګر ضیاءالحق ضیاءی په دې اړه وویل:
دو طرف با هم درگیر میشن، ضرر شه تلفات شه مردم میده و بارها ما با چشم
د کندز بغلان لوی لار ډیری وخت د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو د نښتو شاهد وي او ځینې وخت د دغه نښتو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي او د دغې لارې د امنیت خرابوالي موږ سخت اندېښمن کړي یو.
خصوصي شرکتونو په اړه باندې همدارنګه د کندوزیانو د ځینو غوښتنو په اړه باندې چې باید خصوصي پروازونه هلته وشي راپور واورید. اوس هغه راپور خپرو چې مخکې مو در معرفي کوي، هغه دا چې په کندوز کې 80% اقتصادي فعالیتونه په دې خاطر رقم شوي دي چې امنیتي ګواښونه زیات دي.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي
شرکتونه په بخښنې سره چې په تخنیکی ستونزو سره مخ شو. په کندوز کې د خلکو د غوښتنو په اړه باندې به راپور تاسو ته وروسته خپور کړو، خو اوس چې وخت په کابل کې د سهار 8:30 کېږي ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته چې احمد شیبر لوستي.
تایمز ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان پر پوله د نشتې مسله څېړلې ده. د پاکستان له لوري د هوان پر ډز په کونړ کې درې افغان مېرمنې روانه اونۍ ووژل شوې. د کونړ چارواکو ازادي رډو ته ویل نشته ورسته تر دې پیل شو چې افغان ځواکونو د ډیورنډ کرښه پر وښدو د پاکستان د پوځي تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. ورسپانه په واشنگتن کې د ویلسن نړیوال تحقیقاتي مرکز د کارپوه مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې د دوو ګاونډیانو ترمنځ شخړې په زیاتېدو دي. کوګلمن چې په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې متخصص دی دا خبر هم کوي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه ځنډیدلې، د افغانستان راتلونکی سیاسي وضعیت روښانه نه دی او د سولې د خبرو راتلونکی هم تر سوال لاندې ده. د کوګلمن په باور په داسې بې ثباته وضعیت کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ نشته ښه پیشه نه ده. د لبیدیز بل ورسپانه هیل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله چیړي. د ورسپانه لیکي د اکتوبر په 20مه دا خبره خپره شوه چې د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت ورو ورو په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمیر کم کړی دی. د ورسپانه وړاندې لیکي اتلس کاله وروسته تر شخړو او لږ وروسته تر دې چې د سولې خبرې په سپتمبر کې ګډې وډې شوې، د متحد ایالاتونو د دفاع وزارت اکثر چارواکو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمیر 8600 ته راټیټ کړي. د هیل په باور د سولې د ناکامه شویو خبرو هدف هم همدا و چې د کچې ته د امریکایي پوځانو شمیر په افغانستان کې راښکته شي او په رسمي ډول د پوځانو د ایستلو پر ځای پر دې عمل وشي چې د کومو سرتیرو د خدمت موده په افغانستان کې سرته رسیږي د هغوی پر ځای نور عسکر هلته وانستول شي. نېشنل انټرېست خبرونه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله چیړلې ده. د خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د دې پر ځای چې د شخړو د کمیدو باعث شي لا پسې شخړې زیاتوي، ځکه چې دغو ځواکونو ته ځینې د اشغالګرو په سترګه ګوري پرته له دې چې د امریکایانو نیت ته فکر وکړي. خبرونه بیا لیکي په دې حقیقت هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوسنۍ شمېره نشي کولی چې هلته د شخړو مخه ونیسي. د نېشنل انټرېست د خبرې کړې مقالې په باور د امنیت ټینګېدو لپاره د هرو زرو کسانو لپاره لږ تر لږه شل پوځیان پکار دي.
په لبنان کې تر پراخو اعتراضونو وروسته صدر اعظم سعد حریری له خپلې څوکۍ د لرې کېدو اعلان وکړ. هغه په خپل ټلویزیوني وینا کې وویل د دې وخت راغلی چې په لبنان کې روان بحران ختم شي. په لبنان کې حکومت ضد اعتراضونه له دوه اونیو راهیسې روان و خو د اصلاحاتو د بستې له وړاندې سره سره دغه اعتراضونه ختم نه شول. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په ټپه درېدلي سیاسي حالت سعد حریری اړ کړ چې د لبنان د صدارت له څوکۍ لرې شي. نه څلوېښت کلن صدر اعظم په لبنان کې تر پراخو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د خپل استعفا د ایران پر مهال د پټپه درېدلي حالت لفظ وکاراوه. سعد حریری تیر ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل په تیرو دیارلس ورځو کې هڅو نتیجه ورنه کړه ځکه نو له خپلې څوکۍ لرې کیږي.
وانا حاولت طول هالفتره
بدي مداكمه زياده حتى وكره چي يوا حل لار پیدا کړم چي د خلکو غشتنی واورم او هيواد له اقتصادي امنيتي او ټولنيزو خطرونو خوندي کړم. نن له تاسو خبره نه پټوم پټه په درېدلي حالت کې راګیر سوم. د دې وخت راغلي چې له بحران سره د مخامخې دو لکبل لوي ټکان راکړل سي. د ولسمشر میشل اون لیدو ته ورزم چي هغه او د لبنان خلکو ته خپل استعفا وړاندې کړم.
الشعب اللبناني بكل المناطق
په لبنان کې د اکتوبر میاشتې له سمی حکومت ضد اعتراضونه روان وو. لانجه هغه وخت پیل سو چې حکومت د واتس اپ پر تماسونو او د پیغام رسولو پر نورو خدماتو اضافي مالیه پیشنهاد کړله. دا کار د دې سبب سو چې پرېدلي خلک پر اداري فساد او اقتصادي بحران د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووځي. دغه اعتراضونه څو ورځې روان وو او خلکو سړکونه او لوی لارې وتړلې. د دې ترڅنګ ښوونځي، پوهنتونونه، بانکونه، دفترونه او په دې موده کې تقریبا په ټول هیواد کې خدمات په ټپه ودرېدل. اوس د لبنان ولسمشر میشل اون د سعد حریری تر استعفا وروسته اړ دی چې د نوي صدر اعظم پر نومولو او د نوي حکومت پر تشکیل له پارلمان سره سلا مشوره وکړي. مخکې اعتراض کوونکو ویلي و چې د یوه یا دوو چارواکو لرې کېدل کافي نه دي، بلکې د پراخ مالي فساد له کبله باید ټول حکومت لرې سي. لبنان د سوریې او اسرائیل تر څنګ پروت هغه هیواد دی چې شاوخوا 6 میلیونه وګړي لري، خو کمزوری اقتصاد او د اداري فساد موجودیت لبنان په نړۍ کې تر ټولو په لوی پوروړي هیواد بدل کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. په کندوز کې د سوداګرو د ټولنې او د غراد سوداګرۍ او پانګونې او تاخوي نا امنۍ په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونو کې 80% کمواله راوسته. اجمل آریانا او نور جزئیات.
د سوداګرو د ټولنې او د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په کندوز کې د نامنویو زیاتوالي له کبله په سوداګریزو فعالیتونو کې 80% کموالی راغلی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې پخوا په شیرخان بندر کې 140 سوداګریزو شرکتونو فعالیت درلود، خو د امنیتي ګواښونو او د سوداګرو د نه خوندیتوب له کبله یوازې 6 شرکتونه پاتې دي. د کندوز په شیرخان بندر کې د سوداګرو د ټولنې مشر سید مشتبه هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در گذشته در حدود 140 یا 145 شرکت در ولایت کندوز در شیرخان بندر فعالیت می‌کرد.
پخوا په شیرخان بندر کې 140 تجارتي شرکتونو فعالیت درلود، خو په دې ورستو کې د امنیتي ستونزو د انسان تښتونو پیښو د غیر قانوني اخذو یا اخیستلو له کبله یوازې 8 شرکتونه پاتې دي او ښایي پاتې شرکتونه هم خپل فعالیت بند کړي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې د سوداګرو د سر و مال خوندیتوب او دغه راز د کندوز شیرخان بندر د لویې لارې د امنیت تامینولو په برخه کې عملي ګامونه پورته نه شي، نو ښایي پاتې سوداګر هم له کندوز څخه ووځي. په کندوز کې یو تن ملي سوداګر محمد نسیم رسولي په دې اړه وویل:
نامنی کولای شي تجارت ته بېخي رکود ورکړي په دغه ښار کې. اوس چې دا تقریبا 80% رکود ورکړی ده سوداګري ته، دلته سوداګر نه شي کولای شي په سادګۍ سره کار شي. او وجه هم د ناامنیو وجه ده. تاسو باور وکړئ چې تاسو ته خپله معلومیږي ښار کې امنیتي وضعیت ښه نه ده.
په ورته مهال کې په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې د سوداګرۍ چارې د رکود په حال کې دي او که دغه وضعیت ادامه پیدا کړي ښایي کندوز له اقتصادي بحران سره مخ شي. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل:
کندوز وضعیت اقتصادي و تجارتیش هیڅ خوب نیست. د حدود 140 شرکت فعال تنها ما در شیرخان بندر.
کندوز کې تجارتي او اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه په شیرخان بندر کې 140 شرکتونه موجود وو چې صادرات او واردات یې درلود، خو اوس مهال یوازې 6 شرکتونه پاتې دي او دغه راز 144 شرکتونه له کندوز څخه وتلي دي او په ټوله کې په کندوز کې سوداګریزو چارو رکود کړی دی. بلخوا د کندوز ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د سوداګرو ستونزې مني او زیاتوي چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله زیات شمېر سوداګرو خپل فعالیتونه په دې ولایت کې بند کړي دي.
مدت زیاتې مې شوهد کې تجارۍ مو ازیش رحمدر به طرف بندرې کې عینتانو کې بندره رفتن
د موجوده نامنویو له کبله زیات شمېر سوداګر له شیرخان بندر څخه د حیرتان بندر او نورو بندرونو ته تللي دي، ځکه د امنیت نشوالي او د سیمه ییزې ادارې د نه پاملرنې له کبله سوداګرو خپل شتمنۍ له کندوز څخه باسلي دي. په ورته وخت کې د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د سوداګرو امنیت او خوندیتوب ته جدي توجه لري او هڅې کوي چې په وخت سره د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د کندوز د ولی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سوداګر د موږ له پامه نه دی لوېدلی، د دوی ستونزې مشکلات هغه اندېښنې له موږ سره پر وخت شریک شوي دي. په نظامي شورا کې هم چې کومه نظامي شورا په کندوز کې وروستۍ جلسه ترسره کړه، په هغه کې هم فیصله وشوله چې د دوی هغه امنیتي مشکلات چې دوی لري هغې ته رسیدګي وشي.
د سوداګرو په وینا چې په شمال ختیځ زون کې کندوز له اقتصادي پلوه د هیواد له مهمو ولایتونو څخه بلل کېږي، خو په وروستیو کلونو کې نامنویو په دغه ولایت کې سوداګریز فعالیتونه له ستونزو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
اتل د زابل لیکلی: موږ د سولې په اړه د حکومت طرحه واقعي سولې ته د رسیدو لار بولو. قاسم زواک له هلمند لیکلی: د سولې خبرو ته ډیر خوشبیني او تمه لرو چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او افغانستان ته یو باعزته سوله راشي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځیاریوبه لیکلی: د سولې په خبرو کې باید اوربند پر ټینګېدو تاکید وشي. حمید نظری د قلات لیکلی: موږ د سولې په اړه د ولسمشر غنی هغه طرحه ستایو چې افغانان به واقعي سولې ته رسوي. دوه اوریدونکو هم له هلمند اسلامیار خان محمد اسلامیار لیکلی: پاکستان هر وخت د افغانستان پر خاوره تیری د تیری کوشش کوي، خو افغانان باید بیدار اوسي. عزیز غالب هم پام دی اړه لیکلی چې پاکستان زموږ پر خاوره ته بریټ کوي او باید جواب ورکړل شي. خو پاکستان تازه تور پورې کړی دی چې افغان فوجانو لمړی د دوی په سیمه باندې بریدونه کړی وو. خپلواک صافي د لغمان لالی شنګ لیکلی وو د مرکز مهترلام او علي شنګ ترمنځ لوی لار ناامنه ده، حکومت باید ورته پام وکړي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول حاکمیت د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. ښاغلی عبدالله وویل دا سال کې چې د انتخابات په شپو ورځو کې د خلکو ټول پام رايو ته وي، بیا هم د افغانستان د وګړو اصلي لومړیتوب چې سوله ده باید هیڅکله له یاده ونه ایستل شي. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ کې د افغان او پاکستاني فوجانو ترمنځ د وسلوالې شخړې مخنیوي هم وشي. خو د پاکستان ملي راډیو تازه د یو اعلامیې په خبرولو سره د افغان فوجان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د سخیله وسلو ډزې کوي. د جاوزجان امنیه قومندان وایي په یو چاودنه کې لس وسلوال طالبان پرون ماسپین په مردیان ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د قومندان عبدالواحد وجدان په خبره دولس ملکیان هم په دې چاودنه کې ټپیان دي. د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپل درملنه وکړي. روسیا وایي کورد جنگیالیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتل بشپړ کړي. روسیا وایي دا کار د انقره او موسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی. او د کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایو. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې پروت دی، کولای شي هر وخت ورشي او ویلولې. اوس هم ورزو کندهار ته. په کندهار کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د دغه ښار پر بیلابیلو واټونو او سړکونو سوالګرې ښځې ناستې وي او له خلکو پیسې غواړي. په عین حال کې د کندهار د ښځو چارو اداره وایي په دې ولایت کې دا مهال له 200 زیاتې بېوزلې او سوالګرې ښځې ژوند کوي. یا د اداره وایي له ولایتي چارواکو سره پر دې کار کوي چې له ښاره سوالګرې ښځې ټولې او په بیلابیلو حرفو کې وروزی وي. صادق رښتینی په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې د سوالګرو ښځو په غږ پیلېږي.
جګړو، وچکالیو او اقتصادي ناخوالو په کندهار ښار کې د بیوزله او سوالګرو میرمنو شمیر زیات کړي. سوالګري ښځینه یوازې دا چې خپل سوال کوي، بلکې خپل اولادونه هم د خیرات ټولولو په موخه کاروي. سوال کوونکی میرمنې وایي د کورنۍ سرپرستان یې په جګړو او نورو پیښو کې وژل شوي او اوس اړ دي چې د خپلو اولادونو د ساتنې او روزنې لپاره سوال وکړي. فاطمه او ملکه هغه ښځې دي چې خاوندان یې وژل شوي او اوس مهال سوال کوي. بلخوا د کندهار د ښځو چارو مشره رقیه اڅکزی وایي چې د ورستی سروې لمخې په دې ولایت کې 250 داسې میرمنې معلومی کړي چې د زیات مجبوریت او د خپل کورنوي د ساتنې په موخه سوال کوي. میرمنه اڅکزی وایي په دې ولایت کې د پخوا په پرتلا د سوالګرو میرمنو شمیر زیات شوی. خو دوی د کموالي او اقتصاد جوړونې لپاره له ولایتي ادارې سره خبرې کړي چې دا سوالګری میرمنې د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې شامل کړي چې یو حرفه زده او له دې لارې خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
څنګه د ښځو د فکرونو شول تعداد زیات شوی دی. موضوع د ولایت سره شریکه کړي او د موضوع مخه مو ته یې دا ورکړي چې دا اداره مرسکو دفتر د شود لپاره هیڅ ذکر پروګرامونه لري، نو موږ غواړو چې دا یو ښه موقع د استفاده یې موسې د ټکو هغه شو چې ورته نه غواړي کار وکړي او په دې پروګرام کې زموږ سره دخیل شي. هغه مورد نظر یې د چې کومه حرفه خوښي په هغه کې دې د خپل حرفه یې زده کړي او د دې زده کوونکو تر څنګ باید دقیقا هغه توجه وکړي او بیا وروسته هغه خپله حرفه وګرځوي، خپل کاروبار وګرځوي تر څو د فقر څخه یې لاس اخیستی او په خپلو کورو کې باعزته د خپل دغه حرفې د جوړولو په واسطه باندې خپل اقتصادي مشکلات رفع کړي.
دوامدار جګړه، وچکالی، کورنۍ تاوتریخوالی هغه عمده علتونه دي چې ماشومان او میرمنې شاقه کار او آن سوال کولو ته اړ کړي. افغان دولت ویلي د نړیوالې ټولنې په مرسته هڅه کوي چې د میرمنو او افغان ماشومانو د ژوند د ښه کولو لپاره مختلف پروګرامونه عملي کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کابل خاریانو ته د ډېرې ترافیکي ګڼې ګوڼې د خلاصون په خاطر بایسکل چلولو ته مخه کړې ده. زده کوونکي، محصلان او دولتي مامورین اوس ډېر له بایسکل استفاده کوي. زموږ خبریال خان محمد سیند په دې اړه دغه راپور جوړ کړی چې ورپسې و بیا د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام هم خپور شي.
د کابل ښار په ورټونو کې بایسکلونه مخ په زیاتېدو دي. ګڼه ګوڼه، د حمل و نقل د منظم سیستم او د بسونو نشتوالی د دې کار عمده لاملونه دي. ډیری کابل ښاریانو د ترافیکي ګڼه ګوڼې نه د خلاصون په هدف بایسکل چلولو ته مخه کړې ده.
دلته د لار بندي ډېر دي، وضعیت هم صحیح نه ده. بایسکل مې اخیستی مال چې یو خو د لار بندي نه خلاص شم، بل د خپل وخت بچ کم او عام صحت ورزش هر شی په دغه کېږي انشاءالله.
د پایتخت په ځینو واټونو کې بایسکل چلوونکو ته بیل او ځانګړی مسیر په نښه شوی او دغه شان د بسونو په تازه جوړ شوو تمځایونو کې هم د بایسکل درولو او قلفولو لپاره خاص ځایونه جوړ شوي دي. د بایسکل له کارونې سره د دغې وسیلې د پیر او پلور بازار هم تود شوی دی. اوس په کابل کې د یوه معمولي بایسکل بیه له 15,000 افغانیو نه نیولې تر سکم 50,000 پورې رسیږي. د کابل ښار په جاده میوان کې بایسکل خرڅون کې اسماعیل وای
علاقه مند دي. خدای خو کار خدای چې صحت لپاره ګټلې. زه خپل شکر الحمدلله موټر هم لرم، خو سایکل کې زما راځم ځکه چې صحت لپاره هم خدای او زهام جو زهام کې چې بن شو سات کنه شو تل.
شکر الله د بایسکل لزګونو پیریدون کو دی. د خوخه خان دی لجی به پیسې را باسي او یو بایسکل اخ
دل دراغلم چې بایسکل واخلم د فار د دې ښار د پلار سم راځم او سودا مودا وسم افغان را باندې د موټر نستا قیمتي د کاروبار نستا غواړو چې په بایسکل راځمادو.
د نړۍ په یو شمیر آرام او پرمختللو هیوادونو کې دولتي لوړپوړو چارواکو ته د بایسکل چلول یو عادي عمل دی، خو په افغانستان کې چارواکي د نامنیو او دغې نقلیې ته د خلکو د ټیټ نظر له مخې بایسکل نه چلوي. بایسکل چلول نه یوازې دا چې د ترافیکي ګڼه ګوڼې د کمښت او د هوا د ککړتیا مخه نیسي، د اقتصادي پلوه هم سپما رامنځته کوي. بایسکل چلول یو ډول ورزش هم دی او د بدن سلامتیا ته ګټه رسوي. د عمومي داخلي د ناروغیو متخصص پرویز اقبال د بایسکل چلولو د ګټو په باب وایي.
بایسکل رانی په واسطه انسان کولی شي چې د هغه وزن کنټرول شي، چاغوالی کولی شي چې د زخت زیاتو ناروغیو لامل وګرځي، د زړه د ناڅاپي مړینو مخه نیسي، د دماغي سکتو مخه نیسي. هغه کسان چې د شکر ناروغۍ ته خصوصا دویم ډول ته کاندید وي د شکر د ناروغۍ مخه نیولی شي. هغه کسان چې بایسکل رانی کوي د هغوی مقاومت به ډېر لوړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره او کابل ښاروالۍ هم له خلکو غواړي چې له موټر نه کمه او له بایسکل نه ډېره ګټه واخلي سو د هوا د ککړتیا مخه هم ونیول شي او په ښار کې ګڼه ګوڼه هم کمه شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو دوستانو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ.
دوستانو پایدیونه که ده نورو پیغامونو ترسنگ غوارم چی ده کنر ولیت ده خو اوسیدون کو ستونزو تا هم ورسو چی پا دی تیرو چو ورزو که لکت سنگ چی تاسی هم راپور نوریدلی دی ده پاکستان لخاوری چخد پر دوی بندی توغانی وشتل سوی دی دوی لخپلو کورنو بیدزای سوی یو شمیر بزمش هوادوال وجل سوی هم دی او یا تپیان دی خو ده خلگو ستونزی دیری دی او تغراز د نور ولایتونو د خمس موږ دوستانو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي او د کونر له اوسیدونکو سره خپل غم شریکي او خواخوږي شدلې ده. دا به هم واورو او ورسره به د کونر د والی سره هم مرکه واورو چې د دغو بې ځایه سوي کسانو سره د مرستو په اړه را سره غږېدلې دي او خبرې کړې دي. نو ډېر مونه ځنډومه لومړی به ورسو ستاسو پیغامونو ته او بیا به د کونر د والی عبدالستار میرزا کوال سره مرکه ووري او د غرض که وخت پاته سونو د نورو اوریدونکو چې د افغانستان د نورو ولایتونو او سیمو څخه خپل شکایتونه او ستونزې مراستولې دي هغه به هم خبرې کو درته. نور مو نه ځنډوم ورځو پیغامونو ته.
درې زنانه شهیدانې دي، درې نارینه زخمی دي چې د زخمیانو کې یو اکرامالدین په نوم دی، دا څلور کلن دی او یو معلم دی او بل یو سپین ږیری ملک دی. ولس خو کاملا د حکومت ملاتړ کوي. د دو کلام ولک هم د هغوی پوسته جوړه کړې ده، آخوا ته سیمې خاردار هم تاو کړی دی. دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوستې د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی. ډېر کوشش وکړو، طالبان یې دا څو کاله وهڅول.
السلام علیکم، زه رحمت الله کلار سیمې اړیکې نیولې ده. ورور، دغه د پاکستان ملي پوځ و، د افغانستان د پوځ چې کومه جګړه په کونړ ولایت کښې روانه ده، د نړې پوځ پالۍ چې آباد ریس جمهور په دې اړه باندې ژر اقدام وکړي، وزیر د دفاع باندې ژر اقدام وکړي، د پاکستان مخه ونیسي. پاکستان خو یو خراب ملک دی، باید د افغانستان پوځ و پولیس و ټوله دو تامه ورکړي چې د پاکستان په ضد باندې سخته مقابله وکړي، او بعد زموږ افغانستان د هرې دېشې هر ګام ساتنه وکړي. وسلام.
زما پیغام دا دی، زه شبت خان زدهان یم، د ځینې خیر دکانګل خریخوست ولایت نه. زما پیغام دغه دی چې باید په کونړ چې څومره جنګونه کېږي، باید کونړیون کلو سه ودرېږي. په هره سیمه کښې نږدې خوست ولایت ځوانون دا نه په ژلو په سیمه کښې ښه صحیح جنګېږي، باید وجنګېږي، ځکه جنګېږي چې د پاکستان خپله خوره نه چې نیم ساعت وجنګېږي، جناتو ته واجب شو په د خپله خوره نه وجنګېږو. خپله خوره دا لوی دښمن نه دی پاکستان، دغه سړی باید په لوس کښې زیر نه کړي.
ازادي راډیو اوریدونکو سره تاسو سلام علیکم، زما نوم عبدالقادر دی، د ننګرهار د ولایت څخه په تماس کښې یم. د کونړ په ولسونو باندې غږ کوم او د ننګرهار په ولسونو باندې غږ کوم، او په دې لوړپور چارواکو باندې غږ کوم، په اشرف غني باندې غږ کوم. تاسو چې وایئ چې موږ والي صاحب باندې غږ کوم، د کونړ والي صاحب باندې، تاسو چې موږ به عکس العمل کښې یو مرمۍ جواب به په یو مرمۍ ورکوو، نو دا څنګه بې ګناه ولس مړ کېږي؟ تاسو هېڅ غم یې ونه کړلو، دا څنګه بې ګناه ولس پاکستانان په توغندي بریدونه کوي؟ تاسو هېڅ جواب ورنه کړو. زمونږ دغه دی، د اوس څومه ورځ ده چې زمونږ ماشومان مړه کېږي، او وزیر دفاع او لوی درستیز او زمونږ د ولسمشر ماڼۍ ویان هغه وایي چې مونږ د پاکستان نه په کلکه غواړو چې باید دا حملې ودروي. حملې چېرته ودروي؟ هغه را مخکې شه، پوستې جوړې کړه، حملې ودروي، ور مخکې شه، حملې ته وکړي، که نیم په دې ولس غږ وکړي. دې ولس ته غږ کوم چې په خپله پورته شپې سلاګانې واخلي او د پاکستان په مقابل کښې ښه سخت جنګ وکړي.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولي و. نور هم ستاسو خو موږ د بیلګې په ډول همدغه پیغامونه راواخیستل. ورځو د کونړ د والي عبدالستار میرزا کوال مرکه په ګډه اورو چې په لومړي سر کې د همدې پېښې د پیل په اړه راته وایي.
ډېره مننه ژوندي اوسئ. بالکل، په کونړ کښې د نړۍ په ولسوالۍ کښې زموږ په ولسوالۍ کښې هغه سرحدي پوستې، یعنې د نړۍ ولسوالۍ زموږ سرحدي ولسوالۍ ده، چې د ډیورنډ اوسکر سره پرته ولسوالۍ ده. هلته د دواړو خواوو تاسیساتي او سنګرونه دي او تاڼې دي. زموږ تاڼه چې ده او کومه پوستې چې دي، د هغو پوستې متاثر پاکستانیانو غوښتل، د پاکستان پوځ غوښتل، هغه یوه راکین ده، یوه تپه ده، هلته راشي
او خان ته نوای ثانه یا نوای پوسټا او نوای بیل جوړ کې د دې برخې کې درې میاشتې مخکې دا کار کړی و. دا د هغې مخالفت و چې بل اخره دوی فشار شو ځل بیا دوی وغوښتل چې دا حریم دغه راکم یا جج استفا کې بیا پوستې جوړې کړي. بیا مو هغه ټول معیارونه او ټول اصول چې هغه د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس مو د دوی سره د بیرغ لاندې غونډه وکړه. زموږ سره دې ځواکونو دوی ته مو التماتوم ورکړ، دوی ته مو خبر ورکړ چې دا تیری ده، دا تجاوز ده، دا د ټولو هغه اصولو خلاف عمل ده او تاسې په شان سی په هر صورت دوه ورځې وخت مو ورکړ. په شان نه شو بالاخره دوی زورګویي